بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د حسین مسګری ورور په آواز د بقره د مبارکې سوره له 44 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو. د دغو آیاتونو په اوریدلو پسې به یې د پښتو ژباړه هم واوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم.
ده متعال خدای پنما. اے بنی اسرائیلو، زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم او زما څخه ویره ولرئ او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لګا بیا یعنی د دنیا مال ما اخلی او زما له عذابه وویریږي او حق له باطل سره مګډوي او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوي لمنځونه کوي زکات ورکوي او رکوع کوونکو سره یوځای رکوع کوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خوږو دوستانو، نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې نهمه د 1442 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 13 او د 2018 میلادي کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو لومړی په دغه خبرونه کې خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د مشر وینا په سیمه کې د امریکا د هدفونو څوړخیزه شننه نومیږي. بیا تلپاتې وږمې پروګرام لرو، ورپسې ګرد امیز لرو چې په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ د محدودیتونو او په تجارت او کاروبار باندې د هغوی د اغیزونو په حکله دی. په دغه ګرد امیز کې د ننګرهار د تجارت او د صنعت د کوټې مشر ښاغلی حسن محسینی او د غراز مدني فعال ښاغلی اسدالله خالد ګډون لري، او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ووهه او وتښته پړاو نور ختم شوی. ایران او افغانستان د ورزشي ملګرتیا تړون لاسلیک کړ، او د افغانستان د سولې خبرې اترې لسره پیلېږي. پوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ووها او تخته پړاو اوس پای ته رسیدلی. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر د فلسطین د قدرت زیاتېدا ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د ووها او تخته پړاو نور پای ته رسیدلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر بوری جنرال حسین سلامی له روسیا الیوم ټلویزیون سره په مراکه کې د فلسطین د قدرت په زیاتېدا ټینګار وکړ، او وی ویل اسرائیل بیل پوه شي چې برید وکړه او تخته پړاو پای ته رسیدلی او نن سبا د فلسطین خان لا قدرتمند شوی دی. هغه زیاته کړه، نوې فلسطین بڼه خپله کړې ده. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مشر حسین سلامی ویل وروستی جنگ قدرتمن فلسطین د صهیونیستانو په محاسباتو باندې ورتپلی. هغه زیاته کړه، د فلسطین خلب ورځ تر بلې لا پسې قدرتمن شي. حسین سلامی ټینګار وکړ، د ایران خلبو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په سپارښتنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراګ ګډون لپاره لبیک وایي. هغه بیا ډګینه کړه، انتخابات یوازې د ولسمشر د انتخابولو لپاره نه دي، بلکې هره رایه چې صندوق ته چول کېږي د یوه توغندي په شان دی چې د استکباري قدرتونو په زړه باندې ګزار کوي، او ایران له استکبار سره په سپېڅلې جنګ کې په افتخار او غرور سره بریالی کوي. ایران له افغانستان سره ورزشي ملګرتیا ته تیار دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اولمپیک د ملي کمیټې مشر سید رضا صالحی امیری ویل ایران له افغانستان سره د ورزشي ملګرتیا لپاره چمتو دی. هغه نن د اولمپیک د ملي کمیټې په ودانۍ کې د افغانستان له همسنګ سره په کتنی کې ویل لا ډېرې مودې راهسې مو دلچسپي لرله چې له دوست او ورور هیواد افغانستان سره د ورزش په برخه کې ګډه ملګرتیا ولرو. صالحی زیاته کړه، د ایران د ورزش او د ځوانانو د وزارت اولمپیک ملي کمیټې له افغانستان سره د هر ډول ورزشي ملګرتیا لپاره چمتووالی اعلانوي. د افغانستان د ورزش وزیر او د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحمی هم په دغه کتنې کې ویل مونږ له ایران سره ورزشي ملګرتیا ته زیاته دلچسپي لرو خو کورونا وایرس دغه کتنه ځنډولې ده. هغه ویل د افغانستان ورزش برخه خپلې خاص ستونزې او مشکلات لري او مونږ روهنه له لور ایران سره په ورزشي ملګرتیا سره دغه کمزورتیا ختمه کړو او دغه سفر د افغانستان لپاره ستره بریا ده. ایران او افغانستان د ملګرتیا تړون لاسلیک کړ. زمون خبریال راپور کړی د ایران او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټو د مشرانو ترمیان د ملګرتیا او د تفاهم د یادښت په لاسلیک کې دا سره د دواړو هیوادونو ترمیان د ورزشي ملګرتیا او پراختیا محققه شوه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحمی او ورسره کسانو محمود یونس باورخان محمد هاشم کریمی نواب چې ایران ته راغلی دي د ایران د اولمپیک د کمیټې په ودانۍ کې پښتون سره د ایران د اولمپیک د ملي اکاډمۍ او د ورزش د ملي میوزیم د کتنې په ترڅ کې د ملي کمیټې له مشر سید رضا صالحی امیری او عمومي منشي کیکاو سعیدی سره کتنه او خبرې وکړې. د غونډې په پای کې د ایران او د افغانستان چارواکو د ملګرتیا تړون او تفاهم لاسلیک کړ او دغه راز ټاکل شوی ده چې د اولمپیک د ملي کمیټې مشر او ورسره پلاوی د ایران د اولمپیکي فیډریشن د مشرانو په غونډه کې په ګډون سره له هغوی سره خبرې او د نظر تبادله وکړه. د افغانستان ولسمشر ګلبدین حکمتیار موافقه کړې دي. تلو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی د افغانستان د حزب اسلامي مشروع له ولسمشر اشرف غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په خپل وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د هیواد د اتو مسلو په حق له موافقې ته رسیدلی یم. ګلبدین حکمتیار نن په خبری کانفرنس کې د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو او د حزب اسلامي د ټولو بندیانو خوشي کېدل د دغه چارې له اجرایي کېدا وروسته د ورباندې لانیدل د ټولنې د ټولو سترو مسایلو په تېره بیا د انتخاباتو په باره کې د فیصلو ترسره کول او د انتقالي حکومت جوړول د موافقې وړ موردونه وبلل. حکمتیار وویل ټاکل شوي ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني دغه مسایل زر رسنیو ته بیان کړي. د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د هڅو په دوام سره د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محی پرون وویل د حکومت لوړه شورا به یوازې د سولې په چارو کې فعالیت وکړي. هغه زیاته کړه د حکومت لوړه شورا به په نورو چارو کې کار ونه لري او د حکومت د چلولو بهیر یوازې د حکومت د مشرانو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان په کاپیسا ولایت کې شپږ کسان وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د واده په دستورو باندې د هاوان په برید کې شپږ کسان وژل شوي. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشکایق شورش ویل په تګاب ولسوالۍ کې په یوه کور باندې چې د واده مراسم پکې روان و د هاوان په برید کې تر اوسه شپږ کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي هم دي. هغه په دې خبرې سره چې د هاوان په برید کې یو شمېر وژل شوي او ژوبل کسان ښځې او ماشومان دي ویل طالبانو نیت درلود د ولسي ځواکونو په سنګرونو برید وکړي خو توغول شوی هاوان ګولۍ په یوه کور ولګېده. په چین او حصارک ولسوالیو کې لسګونو وسلوال طالبانو ته مرجوبله وختې ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان مقصود غایي اغوایي د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ننګرهار ولایت په چین سپینغر او حصارک غلجې ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو پر مهال په 13 ساعتونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور وژوبل شوي هم دي. د نوموړي پر وینا د وسلوالو طالبان هیواد د شکه هم تخریب او له منځه وړل شوي ده. مقصود هغه بیا وایي په چین او سپینغار ولسوالیو کې ګڼ شمېر کلي او د پیښې مشهور بازار چې تازه وسلوالو طالبانو نیولي او اور یې ورته اچولی او بیرته د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو خبرې زر پیلېږي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي پلاوی زر د خبرو اترو له سره پیلولو لپاره قطر ته ورځي. د افغانستان د سولې د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله عبدالله نن له طالبانو سره د کابل د حکومت د سولې د پلاوي له مشر او غړو سره په کتنې کې ټینګار وکړ باید له موجوده فرصت څخه د جنګ د ختمولو او د خبرو اترو له لارې سولې ته د رسیدا لپاره استفاده وشي. چین په افغانستان کې د برېښنا په تولید کې مرسته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګوای ولسمشر غانی د برېښنا شرکت ته حکم ورکړی چې له یادې ډلې سره د پانګونې د فرصت د برابرولو په اړه لازمي ارزونې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي د چینیانو پانګوالو یوې ډلې له ولسمشر غانی سره په ارګ کې د برېښنا د تولید په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې چین دغه ډله غواړي په افغانستان کې د 400 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د ډبرو لسکارو په ګټه اخیستو سره 300 میګاواټه برېښنا تولید کاندي. د عمل نواغ د یمن د پوز از وکونو په لاس کې دی. المیادین ټلویزیون راپور کړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د لوړې سیاسي شورا غړي محمد البخیتی د سعودي عربستان په جیزان کې د یمن د ولسی کمیټې او د پوز پراخ پوځي عملیات د هغه څه نښه وبلله چې په میدانی حوزې کې د عمل نواغ د یمن له ځواکونو سره دی. هغه بیګا ویل د سعودي عربستان په جیزان سیمه کې د یمن د پوز د پراخو عملیاتو د ترسره کولو هدف یمن ته د تیلو د ګټو د رسېدا د مخنیوي لپاره د عربستان اقدام ته غبرګون او په مارب او نورو ولایتونو کې د سعودي عربستان د تیریګر عسکرو حملو ته ځواب دی. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د لوړې سیاسي شورا غړي محمد البخیتی بیا ټینګار وکړ کله چې سعودي عربستان له سختې پوځي حملې سره مخامخ کیږي نو داسې هڅې پیلوي چې د ځان لپاره خیالي برلیدوبونه وښیي او په همدې خاطر به په پیلوټ الوتکو باندې د حملې کولو او له ځینو حملو سره د ملک قابلې دا کوي. خو سعودي عربستان تر اوسه د هغه څه په باره کې چې په جیزان سیمه کې رامنځته شوې د چوپتیا غوره کړې ده او دا د دې ښودنه کوي چې عربستان له څنګتي سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یمن ته رسېدلی. المینار ټلویزیون راپور ورکړی د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی مارټین ګریپیتس نن د دوه ورځني سفر لپاره سنا ته ورسېده. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی مارټین ګریپیتس به د ملي ژغورنې د حکومت له چارواکو سره د اوربند او د سیاسي خبرو اترو لپاره په هکله خبرې وکړې. یمن ته د مارټین ګریپیتس دغه سفر وروسته د دې ترسره کیږي چې پرون د ملي ژغورنې حکومت ویل د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې 150 کیلومتره مربع سیمه ځمکه او په لسګونو پوځي سنګرونه نیولي او هلته د عربستان ګڼ شمېر عسکر او ګوډنګیان مړه کړي هم دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې بریالیتوب په ترهګرو د سیسو بریالیتوب و. فارس خبری آژانس راپور کړی د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال بشار الجپاری ویل د هیواد د ولسمشرۍ انتخابات د بریالیتوب لپاره معیار او د ځینو هیوادونو لپاره ماتې او د میش د عربي ډیپلوماسیا کیبلې ته ورستون شوی دی. هغه پرون وویل لویدیځو هیوادونو چې یو وخت د سوریې پر ځای د خپلو انتخاباتي معیارونو د تپلو په هڅه کې و غلطي وکړه او سوریا نن د بریالیتوب اوج ته رسېدلې ده. برشار جپاری زیاته کړه د سوریې بریالیتوب په ترهګرې د سیسې باندې بریالیتوب و چې ټریلیونه ډالر یې خرج کړي دي. د سوریې د خارجه وزیر مرستیال بشار جپاری بیا ټینګار وکړ په استانبول، ریاض او دوحې کې ډېرې سیاسي ډلې چې ځانونه د سوریې د حکومت مخالفې ډلې معرفي کوي دړې وړې شوې دي. هغه په دې خبرې سره چې اصلي علت په سیمه کې د لویدیځو هیوادونو له ګټو او د اسرائیلو له پروژې سره جنګ کول دي ویل، عربي ملتونه د فلسطین د خلکو د حقوقو په ملاتړ کې له خپلو حکومتونو مخکې شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ډېر عزت منو ردونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د مشر وینام په سیمه کې د امریکا د هدفونو څوړخیزه شننه نومیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر بوري جنرال حسین سلامی په سیمه کې له پوځي شتون د امریکا هدف د نامنه رامنځته کول او د سیمې په هیوادونو کې په پرله پسې ډول تاوتریخوالو ساتل دي. حسین سلامی په خپل وینا کې په دې خبر سره چې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایډن په شان د وسړی وخت رسیدل د سپینې ماڼۍ کړچار نه بدلوي ویل ممکنه ده چې د امریکا راو دی بدل شي خو د امریکا هدفونه نه بدلیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د قومندان حسین سلامی وینا په لویدیځ اسیا سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ په زمینه کې څو اړخیزه او روښانه شننه ده. حسین سلامی په خپلې وینا کې یو شمېر موردونو ته اشاره کړې ده چې په حقیقت کې په لویدیځ آسیا کې د امریکا د سلطغواړو هدفونو او د ګټو د ساتلو لپاره د امریکا د بهرني سیاست ستراتیژي او ثابته برخه جوړوي. حسین سلامی په همدې لړ کې په اسلامي هیوادونو کې د نامنه رب زیاتول د دغو هیوادونو د کوچني کولو لپاره د امریکا هدفونه وبلل او ډاګینه کړه په دغه سیاست کې د امریکا ثابته ستراتیژي د دغو اسلامي هیوادونو د قدرت جوړښتونو تخریبول او د اسلامي دنیا د اقتصاد او د انرژي په سرچینو باندې سلطه کول دي. پر دې اساس امریکا به د ولسمشر جو بایډن د حکومت وخت کې هم هماغه پخوانی ستراتیژي تقریب کړي او په واشنگټن باندې هیڅ اعتماد نشته. امریکا اوس هم د سعودي عربستان د اسرائیلو ملاتړ او حمایت کوي. په دې زمینه کې مهمه پوښتنه دا ده چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا ستراتیژي کې ګټې کومې دي. دغه پوښتنې ته په ځواب کې باید څو ټکو ته پام وکړو. لومړی ټکی دا چې د امریکا لپاره د لویدیځ آسیا سیمه اهمیت نه یوازې کم شوی نه دی بلکې د قدرت په معادلاتو باندې د مقاومت ډلو اغېشندنې او د پوځي انډول بدلېدا ته په پام سره دغه اهمیت نور پسې زیات شوی هم دی. په دغه معادلې کې د انرژۍ په سرچینو باندې سلطه مندل او په لویدیځ آسیا کې د ناامنۍ او د تاوتریخوالي رامنځته کول هماغه راز د سیمې په سیالیو کې د امریکا لخوا د دباو د یوړم په توګه مطرح دی. د اقتصادي ډیپلوماسیا کارپیژان حسین حاجی لوایی د داعش ډلې له نابودۍ وروسته مقاومت محوره هیوادونه په پوځي او امنیتي زمینه کې نسبي ثبات ته رسیدلی دي خو امریکا د مقاومت د 44 په هیوادونو باندې د اقتصادي دباو له لارې د خپلو هدفونو د تعقیبولو هڅه کوي. دوهم ټکی په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا ستراتیژیکې ګټې او د اسرائیلو د ناجایز رژیم د موجودیت ساتل دي. له اسرائیلو ملاتړ چې د سیمې د نامنه کولو او د ترهګرۍ واډه ده په حقیقت کې د امریکا د ناجایزو ګټو د ساتلو یوه ستنه او اډنه ده. د امریکا په سیمه ییزه ستراتیژۍ کې د اهمیت وړ دریم ټکی د ایران د کنټرولولو د تش په نامه سیاست یې کوم چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا د خارجي سیاست په اصلي هدف بدل شوی هم دی. امریکا په بندیزونو لګولو سره کوشش وکړ چې پیران زیات د باور والی خو ونتوانېدله خپل هدفونو ته ورسیږي او د دغه پاړه وروسته یې زیات امنیتي دبا په اجنډا کې شامل کړ. د امریکا ترهګرو پوځیانو د 13 میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په توغندوي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د کوزوا کمانډر ډګر جنرال قاسم سلیماني چې د عراق د حکومت رسمي میلمه او خپل یو شمېر نورو ملګرو سره یو ځای شهید کړ. د امریکا له دغه ترهګر اقدام وروسته د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او خپل هیواد د امریکا د ترهګرو پوځیانو د ایستلو غوښتنه وکړه. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کمانډر حسین سلامی په دې زمینه کې په سیمه کې د امریکا د نیوګرۍ دوام ته په اشاره سره وویل امریکا اوس هم په عراق کې په نیوګر ډول شتون لري او واشنگټن په سوریه کې هم جنگ رامنځته کوي. امریکا د سعودي عربستان په لاس د یمن د خلکو پر ضد حملې کوي او امریکا مجبوره شوې ده چې اواز له افغانستان څخه ووزي. دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې قلونو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله عظما سید علي خامنه یې لیدلوګې درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې هغه حضرت د حضرت امام خمینی علیه الرحمه دوه کارونه چې هغه امام په ایران کې وکړل ذکر کوي، چې دا دی د ظالمانه موروثي بادشاهۍ د ستنو نړول او د اسلام په اساس د یو حکومت او نظام ټینګول. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. زموږ د هیواد په تاریخ کې امام خمینی دوه بې ساري او لوی کارونه وکړل. یو د ظالمانه او موروثي او غیر عقلانه سلطنت نسکورول چې څو زره کاله مخینه یې لرله. دغه زړه ورسته ودانۍ چې حکومت باید د داسې انسانانو په لاس کې وي چې په وراثتي توګه له یو بل ته رسېدلی وي، یا په توره او پوځي زور حکومت ته رسیږي او بیا له یوه نسله بل نسل ته پاتې شي، دا یو غلط او بې منطقه دود دی چې څو زره کاله زموږ په هیواد کې روان و. امام خمینی لومړی کار دا وکړ چې دغه غلط ودانۍ یې ړنګ کړه او د چارو واګې د هیواد خلکو ته وسپارلې. دوهم لوی کار چې امام خمینی وکړ د اسلام په اساس د یو حکومت جوړول وو، چې دا هم زموږ د هیواد په تاریخ کې او بلکې د اسلام له لومړیو وختونو وروسته تر اوسه په ټول اسلامي تاریخ کې بې مخینه وو. د امام بزرګوار د غلوی جهاد دومره ارزښتمنه میوه درلودله، نو په ځای ده چې وویل شي جهاد فی الله حق جهادی، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلی دی وجهدو فی الله حق جهادی، او لکه څنګه چې د دین د ولیانو په عقل ویل کیږي د غلوی شخصیت هم د جهاد فی الله حق جهادی مستحق دی او د جهاد حق یې هغه شان چې او ادا کړی دی. قدمونو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي. مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په درسته نړۍ کې د کورونا درېمې څپې له یوې خوا ډېر مالي تاوانونه اړولي او له بل پلوه یې ځاني تاوانونه هم زیات اړولي دي. مختلفو دولتونو د دغو تاوانونو د مخنیوي لپاره په خپلو هیوادونو کې یو لړ محدودیتونه او پابندیانې لګولي دي. د افغانستان هیواد هم له دغه قانونه وتلی نه دی او په افغانستان کې هم د کورونای بحران د زیاتېدو له امله ځینې محدودیتونه لګول شوي چې پکې د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو بندېدو ته اشاره کولی شو. د افغانستان د روغتیایي چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه هیواد له ولسه غوښتنه وکړه چې د کورونایي ویرس د خورېدو د مخنیوي لپاره په جدي توګه ټولنیز واټن، ماسک لګول او په صابون او شامپو سره د لاسونو وینځلو رعایتولو ته توجه وکړي. د کابل ښاروال هم وایي چې په روانې اونۍ کې به په کابل کې د ودونو او پروګرامونو د ترسره کولو حالونه وتړل شي. حکومت او د افغانستان ولسي ټولنې هم وایي چې د کورونا ویرس تر کنټرولولو او د درېمې مرحلې څخه تر تیرېدو پورې هر ډول غونډې، ودونه او د فاتحې دستورې به منوي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې د حکومت لخوا د دوو اونیو لپاره د دغو بندیزونو بعد افغانستان په خلکو باندې څه تاثیرات وي. په تېره بیا د سوداګرۍ او صنعت او تجارت په برخه کې، همدغه راز د تعلیم، ښوونې او روزنې په برخه کې. په دغه بحث د خبرو لپاره مونږ نن د افغانستان د دوو شخصیتونو، د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت د مشر ښاغلي حسن محسن او د افغانستان د مدني فعال او همدغه راز ټولنیز فعال ښاغلي اسد الله خالص نظرونه به تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې له موږ سره ملګرتیا ولرئ، یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. د کورونا له وجې په مختلفو هیوادونو کې بندیزونو او محدودیتونو د هیوادونو سوداګرۍ او صنعت او همدغه راز د بازار صنعت ته هم ډیر تاوان رسولی دی. دلته به د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت د مشر ښاغلي حسن محسن نه دا پوښتنه وکړو چې د افغانستان حکومت د کورونا له درېمې او خطرناکې څپې سره د مقابلې لپاره ښوونځي او پوهنتونونه رخصت کړی دي. ستاسو په اند کورونا اندېښنې څومره سوداګرۍ ته تاوان رسولی شي او سوداګران څومره اندېښمن دي او غوښتنې څه دي؟
بلې، معلومه خبره ده چې د کورونا د وجې په ټوله نړۍ کې یوازې دا نه چې په افغانستان کې ټول نړۍ تجارت او ترانزیت چې کوم دی هغه زیانمن شوی او په اوله څپه کې هم تر ډېره حده پورې زیانمن شوی، چې د هغې په نتیجه کې زموږ د افغانستان تجارت هم تر ډېره حده پورې زیانمن شوی، چې په نتیجه کې په بازار کې نرخونه هم زیات شول او خلک یې د ستونزو د مشکلاتو سره مخ کړل. خو خوشبختانه چې اوس مګه اوله څپې نه وروسته بیا په دویمه څپه کې یو نارنګه دا اوس درېمه څپه روانه ده، یوازې د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې شته. د هیوادونو ترمنځ په تجارت او ترانزیت کې کومې ستونزې او مشکلات نشته. تجارت او ترانزیت په عادي شکل باندې او په عادي ډول باندې اوس هم شته دی او جاری دی.
محسن صاحب، که کورونا هم داسې دوام وکړي او وغځېږي، ستاسو په اند د سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې په افغانستان کې سوداګري زیانمنه نشي؟
په ټوله کې کورونا، د کورونا مرض یا د کورونا وایرس په تجارت او په صنعت باندې، په ترانزیت باندې په کافي اندازه باندې اثر اچولی دی او مشکلات یې رامنځته کړي دي. ځکه چې د کورونا د اولې څپې سره چې کله کورونا راغله، نو هغې فابریکې ودرېدې، تجارت ودرېد، ترانزیت ودرېد، نو مشکلات هغه وخت کې رامنځته شول په زیاته اندازه باندې، او دې سره د هیوادونو ترمنځ پولې وتړل شوې او هغه مشکلات تجارت او ترانزیت رامنځته شول. خو لله الحمد اوس هغه مشکلات او ستونزې نشته دی. د اکثر هیوادونو ترمنځ خپله په عادي ډول باندې تجارت او ترانزیت جاري دی او کېږي، او سوز نشته په تجارت کې، تجارت په دي ډول روان دي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي حسن محسن عزیزانو. د افغانستان حکومت د دوه اونیو لپاره ښوونیز مرکزونه هم تړلی دي. دلته به د ښاغلي اسدالله خالص نه چې د افغانستان یو مدني فعال دی په دې اړه پوښتنې ولرو. خالص صاحب، د افغانستان دولت د کورونا د دریمې څپې د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه هم د دوه اونیو لپاره رخصت کړل، په داسې حال کې چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې روانې وي. ستاسو په خیال دا پریکړه څومره په ځای ده او د زده کوونکو په درسونو باید څومره اغیزې وي؟
تاسو ته سلامونه درناوی. د روغتیا وزارت به د خپلې پالیسۍ د مخې یاد دغه وبا هغه شیوه خطر ته په کتو ویل کېږي چې درېمه څپه ډېره خطرناکه ده. هغوی به خپل دلایل لري. زه من حیث یو عام افغان، من حیث یو پلار چې په کور کې مې اولادونه زده کوونکي دي، هغوی ګورم چې شپه ورځې په ځان یوه کړې وه او یو ناڅاپه په دې منځ کې یو کیپ راشي او یو واټن په کې ایجاد شي. د دې نه وروسته به آمادګۍ نیول پنځلس ورځې وسط په دې کې راتک طبیعي خبره ده. دیو انسان په توګه زه دا لازمه ګڼم چې د ناکام نه ژوندی ښه دی. خو سړی دغه ته خفه شي چې د روغتیا وزارت کله چې دغه څپه رادبره شوه او بیا راغله او درېم پړاو یې شوه او ډېره خطرناکه هم شوه، نه په هوټلونو بندیزونه ولګېدل، نه د خوښیو په محافلو بندیزونه ولګېدل، دغه روژې تراوی دا د جمعې منځونه که داسې یو آفت خو په آفت کې هر څه روا دي. هغه وخت نه شول سره د دې دغه زده کوونکو دغه درسي بهیر چې دوی ورته چمتووالی نیولی او شپه ورځې په ځان یوه کړې وه دا ټاکنه کوي. ښه خبره دا ده چې د دوی دغه امتحانونو ته حد اقل کتلي وې او په مکتب کې ورته داسې یو زمینه مسایده کړې وې چې دوی هغه ټولنیز واټن مراد کړی وي او خپل دغه امتحانونه یې ورکړي وې. په هر صورت د روغتیا وزارت دا پریکړه دې پریکړې ته علمي دلایل لري. خو زه من حیث یو پلار دغه ستونزه ګورم چې په دومره موده کې د کورونا وایروس کتل کېږي او بعد هغې به یو ځلې قرنټین کېږي. دغه خلا زه پوهېږم چې په زده کوونکو څومره منفي ده.
که خدای وکړه دغه موده وغځېږي او د کورونا خوله هم داسې وازه پاتې شي، ښوونیز او روزنیز بهیر او د ښوونځیو او پوهنتونونو راتلونکی څرنګه ارزوي؟
له بده مرغه نه یوازې دا چې په داسې پیښو کې که نوره پات راځي هم موږ سپینه خېټه پراته یو، ورته امکانات محدود دي. د نورې نړۍ په څېر هماغسې پرمختګ موږ کړی دی، هماغسې ټکنالوژۍ ته لاسرسی لرو. کار چې دي زمونږ د یو غټ قیمت په مقابل کې دي. تاسو فکر وکړئ زمونږ په څېر ټولنه کې چې کورونا د خلکو د سرخانونه ورټول کړل، وچې کړل، د سوال او زارې دپاره د دوی لاسونه وغځول، دوی به د اولادونو دپاره داسې غیر حضوري زمینه څنګه مساعده کړي؟ فرض کړئ انټرنیټ دی، وای فای دی، دغه کېدای شي تر دولسمه پورې دا بعضې مضامین په دغه کېږي، په یوټیوب په دې نورو کېږي، لکه فاري ورته شوي که په پښتو نه په دري کې فاطمي شته، نو د هغې نه به استفاده وکړي. خو د دغه استفادې زمینه سازي به بیا څوک وکړي؟ ځکه دلته غربت دی، د کورونا سره خو نه یوازې دا شي درسي بهیر ټکنه کېږي، داسې یو حالت راځي چې سړی ټول ژوند پرېږدي. لکه تېر ځلې موږ ولیدل چې یوازې یو وچه مړې ډوډۍ خپلو اولادونو ته پیدا کړو او دولګې د مرګ نه بچ کړي، نو دا په درسي بهیر بد اغېزه لري. نه یوازې دا چې په درسي بهیر بد اغېزه لري، په ټول ژوند بد اغېزه لري. کېدای شي زموږ واړه واړه ماشومان د خار کې د درس په ځای خار کې خیر غوښتلو ته اړ شي. نو اوس که دغه درسي بهیر په بند هم دی، نو مقصد د دوی دپاره به د دې زمینه مساعد دی چې همزمان که دا دوه هفتې قرنټین بیرته د منځه ځي او عادي ژوند ته سړی راستنیږي، نو کوشش باید وشي چې دغه جبران شي او درسونو کې ډېره توجه ورته وشي. دغه خلا باید اوږده نه شي چې یوه ورځ اوږدېږي لس ورځې موږ شاته راګرځو.
ډیره مننه کوو د اسدالله خالص. دلته یوه لنډه شان دماغ اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. یو ځل بیا زو ښاغلي حسن محسن ته چې د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت مشر دی. محسن صاحب، د افغانستان او په تیره بیا ننګرهار زیاته سوداګري له پاکستان سره ده، که څه هم پاکستان له یوې مودې د سوداګرو په مخ د تورخم لار تړلې، خو لا هم سوداګرۍ ته زمینه برابره ده. تاسو فکر کوئ چې که د کورونا اندېښنې زیاتې شي، له پاکستان سره به هم دغه سوداګري ختمه او په ټپه ودرېږي؟
د پاکستان سره زمونږ تجارت لکه د بخا بو داسې په عادي حالت باندې روان او جاری وي. تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مشکل نشته دی چې او تمام همدا ده چې انشاءالله مشکل به نه رامنځته کېږي، نه به راپېښېږي. تجارت به لکه همدغسې پخوا باندې په عادي شکل باندې روان وي. زموږ ډېره تمه دا ده چې انشاءالله د تجارت او ترانزیت پر مخ به لارې نه بندېږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې هم د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ولرل شي او هم سوداګرۍ ته تاوان ونه رسیږي؟
د قدرمنو سوداګرو نه خاص کر د صنعتکارانو نه د ټولو نه څخه دغه ده چې صنعت دپاره بیا هم یو ځل د دوی د تشویق دپاره دوی د خپلې فابریکې همداسې فعالې وساتي. خو هیله مو دا ده د ټولو سوداګرو څخه او د صنعتکارانو څخه همدارنګه په بازار کې د هټیوالو څخه چې د کورونا وایرس کوم نړیوال سپارښتنې چې وي او زمونږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې دي هغه باید په نظر کې ونیسي او خپل تجارت ته په عادي ډول سره ادامه ورکړي. کورونا وایرس دوی جدي ونیسي او همدارنګه د ماسک او د سانیټایزر څخه استفاده وکړي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې دي په نظر کې ونیسي. ډېره مننه.
ډېره مننه کوو د ښاغلي حسن محسن. را به شو ښاغلي اسدالله خالص ته او د تعلیم په برخه کې به وغږیږو. خالص صاحب، ستاسو په اند زده کوونکو لپاره بدیلې کومې لارې دي چې چارواکي او استادان ترې استفاده وکړي او د زده کړې بهیر ټکنې نه شي؟
هم حضوري او غیر حضوري دا سره فرق کوي. منهز دغه شا چې کلونه کلونه دې برخه کې کار کړی دی، ماته تجربه شوې ده. هغه چې حضوري زده کړه ده هغه خپل ځای لري، او هغه چې ته آنلاین زده کړه کوې غیر حضوري زده کړه کوې او تا ته د یو بل ځینې یو څوک په یو وړه کڼکۍ کې لګیایي، دا ډېر فرق کوي. خو که همدغه امکانات هم دوی ته برابر شي، د نیټ سهولتونه برابر شي. تېر کال تلویزیونونو سره د ننګرهار معارف ریاست قرارداد کړی و او د هماغه قرارداد د مخې هره ورځې درسونه تعقیبېدل. په کورونو کې سیمه ییز تلویزیونونه مونږ لرو، څو تلویزیونه دي. د دوی سره داسې قرارداد وشي چې د ورځې حداقل نیم ساعت، یو ساعت، یو نیم ساعت، اته نیم ساعت دوی ته دغه زده کړې آنلاین د هماغه ځینه وشي او دوی ته تبلیغات وشي چې کم تر کمه د دوی دغه وخت ته بس لاړ نه شي. خو زما سودا ازموینو ته ده چې ازموینو ته تیار نیول شوې آمادګي به او دغه نیول شوې آمادګي به تیار ګرمه کې توده کې سړه راځي. نو توده کې سړه راوصل خنی دي بیا موږ منهز دی او هغه شا چې د کورونا وبا مرګومینو مو ولیده وی و چې د ناکام پاتې کېدو نه یا خپلو درسونو ته په زنګ رسیدګۍ نه مرګ بدتر دی. د مرګ مو دې ته ترجیح ورکوو، دا یو افت دی. خیر دی، اوس به زغمو. خو په کار داده چې دغه انټرنیټي سهولتونه دغه اسانتیاوې رامنځته شي او تلویزیوني برنامو کې د ټولو تر دولسم حد اقل تر دولسمه پورې او د پوهنتون دپاره باید بیل بیل ګروپونه جوړ شي. در پوهنځي دپاره چې دوی وشي کولی هغه خپل روزانه تدریس پر مخ یوسي.
ستاسو سپارښتنې خلکو او ځوانانو او مدني فعالانو ته د کورونا له درېیمې څپې سره د مقابلې لپاره څه دي؟
سپارښتنه هماغه سپارښتنه ده. موږ ولیدل د مړو ښخول هم څوک نه و، اوله کنګرو ګڼله او افوام ګڼله. بیا چې وغځولو بیا بعد هغې خواري شروع کړه. نو ښه دا ده چې موږ ټولنیز واټن په نظر کې ونیسو، د بې ځایه مجالسو، بې ځایه غونډو، ځای ناستو ولاړو نه حد اقل په دغه کم وخت کې چې موږ ته سپارښتنې کېږي ځان وساتو. شخصي افضل جهاده لاسونه باید پاک وینځل شي، ماسک استعمال شي، کوشش باید وشي چې د دې کم څوک چې په محافلو کې ناستو ولاړو کې ډېره برخه اخلي، برخه بیا داسې خو دې موقع نه دې استفاده وکړي. همدلته دې ووایي چې موږ خو د بدې ورځې راغلي، همدلته باید موږ فاصله ونیسو. نو د ماسک استعمال دی، صابون استعمال دی، تازه هوا نه استفاده ده. کوشش دې وشي چې ډېره اړتیا نه د کورونو نه دې نه وځي. دغه څو سپارښتنې دي چې دا کال یو نیم کیږي لګیا دی او د خلکو ته ویل کیږي او خلک په باور ککی نو ډیر زړه ته نه غورځي. یو ټکی زده کلته یم چې دا د واکسین پاتلې یو افواوه چې کوم وایرولوژیست هغه ویلي چې دا دوه واکسین چې چا کړي دوه کالو کې به خدای مه کده مري نه، دا غلطه ده، دا بیخي غلطه ده. زمونږ په څیر په پاروایی فشار اخته ناروغانو دپاره دا یوه خبره ده. نو کوشش باید وشي دې په ځای چې ښه نه رسوو، ښېګڼه هم نه رسېږي، بدګڼې ونه رسوو. ټولنیز واټن نیول، لاسونه انځل، شخصي او محیطي حفظ الصحه مراعتول، دغه یوازینی حل لاره ده. او که خدای مکړه تاسو مصاب شولې، کوم څوک د کورنۍ غړي تجربه کوي، بیلې کوي، قوي مایات ورکوي ورته، شوده چې بعضې خلک شړومبونه تښتي، نه، شړومبې مایات دي، کلسیم لري، نور مواد لري، خو ډېر یخې مس کوي. کوشش باید وشي چې هغه خواړه چې هغه هغه د وجود مقاومت پورته وړي، لکه میوه، لکه حبوبات، لکه شنه سابه، پاخې مخورئ، خامې مخورئ، دغه شیان دي. او نور نو دعا کوي چې خدای دې دغه آفت د ټولې دنیا د سره پورته کړي.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا له دریمې څپې سره د مقابلې د محدودیتونو او پابندیو او د افغانستان د سوداګرۍ او تعلیم لپاره د هغې د زیانونو او د لارو چارو په موضوع مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي حسن محسن او ښاغلي اسدالله خالص نظرونه له تهران ریډیو واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو تا کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم د ایران او بیا نورو ورسپانو ته یو ځغلنده کتنه کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ځنو د ایران ورسپانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانانو موړي. ورسپانې د نورو مطلبونو ترڅنګ د ایران د ولسمشر ښاغلي حسن روحاني دغه خبرې ته هم انعکاس ورکړی چې ویلي دي حکومت د بایکاټ د لرې کولو په زمینه کې اصلي ګامونه پورته کړي دي. حسن روحاني په ټول هیواد کې د کلتوري میراث، سیاحت او لاسي صنایعو د وزارت د ملي منصوبو د پرانستنې په دستورو کې ویل چې راتلونکي حکومت هم کولی شي هر اونۍ د ملي پروژو د پرانستنې پروګرام ته دوام ورکړي او د هیواد د ودې او ترقۍ په لاره تک جاری وساتي. د زیات کړه په دې حکومت کې په ترسره شوو اقداماتو او کوششونو سره د ایران 2023 تاریخي آثار چې کلونه کلونه په نورو هیوادونو کې و راستانه کړی شول. روحاني دا خبره هم وکړه چې د بندیزونو ختمېدل به د هغو ختمېدو لپاره د اقدام د څرنګوالي په باره کې لا پوره موافقې وروسته ترسره شي او هیله مني چې د کرونا د کنټرولېدو او د بندیزونو په ختمېدو سره به د ایران د ملت په اړه ډېر غوره حالات رامنځته شي. ورسپانې په یو بل مخ بیا لیکلي چې د ایران د ساتندوی ځواک د قدس څانګې مشر سردار قانی وایي چې سیونست رحیم باید د نیواکي ټاټوبو کنټرول فلسطینیانو ته وسپاري. د یمن انصار الله غورځنګ هم د عربستان په خمیس کې په ملک خالد په دوو ډرون الوتکو سره حمله وکړه او د انصار الله ځواکونو هم دارس په عربستان کې په څلوېښتو پوځي مرکزونو تسلط پیدا کړ. ورسپانه بیا خپلو نړیوالو خبرونو په یوه برخه کې لیکلي چې په ایران کې د فلسطین سفیر ټینګار کړی چې تیر 12 ورځنی جنگ به د سیونست رژیم د عمر خاتمه وګرځي.
عزیزانو، دا هم جمهوری اسلامي ورسپانه ده. په بهر کې د فلسطین د حماس غورځنګ مشر خالد مشعل ویل اسرائیل د فلسطین په ټاټوبه کې راتلونکي نه لري. عراق وایي یوازې ملګري ملتونه به د عراق په پارلماني انتخاباتو د څارنې حق لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله 6 ټریلیون وړاندیزی بودیجه وړاندې کړه. هارتس ورځپاڼې لیکي حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو موږ پورې ملنډې ووهلې او موږ یې وشرمولو. د ایران د ساتندوی ځواک قومندان وایي د امریکا هدف د سیمې ناامنه کول دي. ورځپاڼه په دې زمینه کې لیکي سردار برید جنرال حسین سلامی په یو لړ څرګندونو کې ویل د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن په شان کس په واکمنېدو سره د سپینې ماڼۍ په کړچار کې بدلون نه راځي. هغه زیاته کړه ممکنه ده چې د امریکا رودې بدلې شي خو اهداف او موخو به یې بدلون ونه کړي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران مشر قومندان هم دا شان ویل د امریکایانو اصلي هدف دا دی چې د سیمې هیوادونه ناامنه کړي او مدام یې په شخړو او کشالو کې ګیر وساتي. هغه زیاته کړه په اسلامي هیوادونو کې د ناامنۍ پراخول د دغو هیوادونو د ټوټې کولو لپاره د امریکا اصلي اهداف دي او د هغوی د قدرت د جوړښت د خرابولو او د اسلامي نړۍ د انرژۍ او اقتصاد په سرچینو باندې واکمنېدل د امریکا ثابت ستراتیجي دي. جنرال سلامی هم دا شان ویل امریکایان به د بایډن په زمانه کې هم هغه ستراتیجي تعقیب کړي او هغوی هیڅ اعتماد او باور نشته او لا هم د اسرائیل او سعودي عربستان ملاتړ کوي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران مشر په سیمه کې د امریکایانو د نیواکګري او دوام ته په اشاره سره ویل هغوی په عراق کې هم هغه شان د نیواکګرو په توګه موجود دي او په سوریه کې لا هم اور بلوي او د سعودیانو په لاس یې اورونه د یمن په خلکو وریږي او یوازې له افغانستانه تیښتې ته اړ شول.
دا هم کیهان ورسپانه کیهان ورسپانه د نړیوالو خبرونو په لومړي مخ کې لیچ د یمن انقلابیان او د عربستان په جنوب لیدیس کې په لسګونو مورچه او مرکزونه ونیول. د سیونست تجمیع و جنرال ویلی چې حماس د غزه په جنگ کې وخدل چې مقاوم او پایدار ځواک دی. د نړیوالې روغتیا سازمان وایي کرونا لمنځ نه ځي خو دا چې د نړۍ او یا فیصد خلک واکسین نشي. د میانمار د مسلمانانو نسل ختمونه هم غراز دوام لري. د مالی د کودتا چانو مشر ځان د دغه هیواد ولسمشر اعلان کړ. په اروپا کې د امریکا د ایټمی وسلو پټ ځایونه افشا شول. په کاناډا کې یو ډلیز قبر پیدا شو چې پکې 215 ماشومان او زده کوونکي دفن شوي دي. دا د بشري حقوقو د یو ستر اعدا کوونکي په مخ د شرم څپېړه ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد په انتخاباتو کې د خلکو لپاره ګډون ورسته خپل ملت ته ویلي چې تاسو په دغو انتخاباتو سره د امریکا غرور مات کړ. parstudy.com/viz زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
قدر من اوریدونکو که ستاسو خو خوی نوزو کابل خواته او د کابل چاپ رسپان را گورو. کابل چاپ رسپان په خپل نننیو غړو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د القاعده وسلوالې ډلې بیرته راتګ د سولې په وړاندې خندونه او په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې د پراخې خپرېدا په اړه سر مقاله خپرې کړې دي. په سر کې د صبح کابل ورځپاڼه صبح کابل په خپل نننۍ ګڼه کې لیکي القاعده بیرته راځي، امریکا پاتې کیږي که وزي. سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د خپلو عسکرو د وتلو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې القاعده ډله نوره ختمه شوې، خو په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه ډله بیا د منظم کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دي چې د افغانستان استخباراتو هم دغه مسله درک کړې او ویره لري چې القاعده به د طالبانو په مرسته یو ځل بیا د نړۍ لپاره ګواښ شي. د سرمقالې لیکونکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د تېرې ورځې خبرو ته په اشاره سره وویل القاعده ډله د افغانستان په څو ولایتونو کې فعاله شوې او په منظم ډول به خپل فعالیتونه پیل کړي. هغه لیکي چې امریکا اوس هم د افغانستان په جګړه کې خپل هدفونو ته نه رسیدلې. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شوی هوکړې لمخې باید په طالبانو دا ومني چې له القاعده سره خپل اړیکې پرې کړي.
ایزانو د هم هیواد ورسپانه هیواد ورسپانه په خپل نه غنې کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو د پرختیا په مقابل کې دښمن لخوا د جګړې دوام هڅه هم پراخه شوې دي. د سرمکلي لیکونکو لیکي چې دښمن په ټول وس د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هغه ادعا کوي چې طالبانو په ځنو رکړي او ویلي چې د سولې د خبرو پلوي دي. وړاندې راغلي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړي وي، ځکه د لیکوال په اند دا جګړه مردوده ګڼل کېږي او ورور وژنه ده. د لیکوال په باور ولس په دې جګړه کې لا ټول ډېر ځپل کېږي، وژل کېږي او مالونه هم تاوانی کی. خود اثر مکلی لیکن کی پپائی کے پر افغان طالبانو بیا کرے چھ نور لا جگڑے لاس واخ لیا او تو تاریخ والے دی بند کڑی. دا اثر مکلی دی لیکوال پ خبرہ پ اس وقت کے دا جگڑا ڈیرا خطرناک شوی دا پدے جگڑا کے طالبان القاعدہ داعش او نور طرح گرے ڈلے برخ اخ لیا. جانو دا او دا کابل زنے ورسپانی یا دا نو کچھ منگ دا ورسپانی لا انٹرنیٹ رکھلو محتوا پڑے مسئولیت پر غاڑا ناخلو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم د ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.